السلام علیکم د ما خام شپک بچی دی د ازادي رادیو د ما خمنه خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کورنۍ چارو وزارت وی د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې په نننۍ انتحاري حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او لسو زیات ټپیان دي. اخوا بیا په ننګرهار کې ملي امنیت د یو پراخ انتحاري برید مخه نیولې ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د دې خبری مجلې په سر کې له نوریاست نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په نننۍ چاودنه کې چې هغه چارواکو انتحاري بللې، د کورنیو چارو وزارت په وینا څلور تنه وژل شوي دي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ایران ته په سفر کې د هغه هیواد له مشرانو سره د سوریې د جګړې او د انرژۍ په برخه کې د همکاریو په باب خبرې وکړي. عراقي ځواکونو د عراق له کردستان سیمې سره د پولې د اصلي دروازې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د خبرونو تفصیل. د کابل په نننۍ چاودنه کې چې هغه چارواکو انتحاري بللې، د کورنیو چارو وزارت د لږ تر لږه څلورو تنو د وژل کېدو خبره کړې ده. دغه چاودنه د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې نن مازدیګر مهال شوې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان بصیر مجرو ویلي چې اته نور ټپیان روغتون ته لېږدول شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاحکار محمد اسماعیل قاوسي له دې مخکې ازادي راډیو ته د وژل شوو کسانو شمېر درې او د ټپیانو پنځلس یاد کړی و. د هغه په وینا په وژل شوو کې یوه میرمن هم شامله ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا په یو بیان کې ویلي چې دا یوه انتحاري حمله وه چې د وزیر اکبر خان په څوارلسم سړک کې د دفاع وزارت د بهرنیو اړیکو دفتر ته نږدې شوي، خو د دوی کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ننګرهار چارواکي وایي درې هغه ځانمرګې نیولي چې غوښتل په جلال آباد ښار کې موټر بم چاودنه او ځانمرګې بریدونه وکړي. د ننګرهار والي ګلاب منګل نن په جلال آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوو کسانو د ډیورنډ کرښې هاخوا د برید پلان جوړ کړی و چې د جلال آباد ښار په درېیمه ناحیه کې د ملي امنیت د کسانو لخوا ونیول شول. د ښاغلي منګل په وینا دغو کسانو غوښتل د کورولا ډوله موټر په وسیله چې 150 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد او بارود پکې ایښودل شوي وو لومړی چاودنه وکړي او بیا ډله ییز بریدونه پیل کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې نیول شوي کسان د کندهار، لغمان او کوټې د چمن او د کوټې د چمن اوسیدونکي دي. د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د الکترونیکي تذکرو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له رد وروسته د افغانستان مشرانو جرګه وایي دغه تقنیني فرمان ته به د تایید رایه ورکړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو له بحثونو وروسته وویل
باید ولسي جرګې د خپل زوړ تفاهم په اساس د فرمان تایید کړی وای. مشرانو جرګه به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت دی لري داسې یو پرېکړه به کوي چې هم د ولس خیر به کوي، هم د ټولو قومونو احترام به کوي شوی او انشاءالله دې فرمان ته به د تایید رایه ورکړي.
ولسی جرګې پرون د ولسمشر دغه تقنیني فرمان چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کېدې رد کړ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ایران ته په سفر کې د هغه هیواد له مشرانو سره د سوریې د جګړې او د انرژۍ په برخه کې د همکاریو په باب خبرې وکړي. ولادیمیر پوتین به سبا چهارشنبې له تهران څخه د کتنې په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر حسن روحاني او له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهی سره وګوري. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن له خبریالانو سره په یوه کنفرانس کې وویل چې د روسیې ایران د دوه اړخیزو خبرو په اجنډا کې به له سوریې سره په تړلو مسایلو هم خبرې وشي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. روسیا او ایران د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي، خو متحده ایالات او ترکیه د یو شمېر یاغي وسلوالو ډلو تر شا درېدلې دي. پیسکوف وویل پوتین به دغه راز په تهران کې د روحاني او د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دا دوهمه دا ډول غونډه ده چې کېږي. لومړنۍ د علیف په نوښت تیر کال شوې وه. عراقي ځواکونه د عراق له کردستان سیمې سره د پولې د اصلي دروازې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بن علي ال دریم کړې ده. هغه نن په انقره کې د خپل واکمن ګوند غړو ته په یوه غونډه کې چې جریان یې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل د ابراهیم الخلیل دروازه د عراق مرکزي حکومت ته سپارل شوې ده. ال دریم زیاته کړه د ټولې پولې کنټرول اوس عراقي او ترکي چارواکي کوي. د عراق کردستان له هغې وروسته چې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه ترسره کړې ورځ تر بلې منځوي کېږي. له دغې ټول پوښتنې سره د عراق پر مرکزي حکومت سربیره ترکیه، ایران او د کردانو لویدیځو ملاتړو مخالفت څرګند کړی و. د جرمني پولیسو یو 19 کلن سوریایی چې په اسلامي انګیزې سره یوې بم چاودنې ته د تیارۍ نیولو شک پرې کیږي نیولی دی. دا خبره نن د فدرالي څارنوالانو دفتر په یو بیان کې کړې. مشکوک کس یمن ای ښودلی او ویلی دی چې هغه نن وختي په شمال ختیځ ښار شویرین کې نیول شوی دی. پولیسو د هغه کور او په سیمه کې څو نور اپارټمنونه هم پلټلی دي. په بیان کې ویل شوي چې دغه مشکوک کس په جرمني کې په اسلامي انګیزې یوه حمله پلان کړې وه او ښه تیاری یې ورته نیولی و چې ډېرې قوي چاودنې وکړي. څارنوالانو دا هم ویلي چې هغه نیت درلود چې هر څومره ډېر چې کیدی شي خلک ووژني یا یې انټاپیان کړي. تېر کال په برلین کې د کرسمس په یوه بازار کې په یوه حمله کې چې د لارۍ په ذریعه شوي وه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په غاړه اخیستی وي 12 کسان وژل شوي وو. او اروپایي اتحادیې سربیا ته خبرداری ورکړی چې هغه اقدام چې په جنګي جرمونو محکوم شوی جنرال په پوځي اکاډمۍ کې د استاد په توګه ټاکلی دی د اتحادیې له اصولو سره چې بلګراد غواړي غړی شي په ټکر کې دی. متقاعد جنرال ولادیمیر لازاریویچ د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو د محکمې لخوا په 14 کاله بند محکوم شوی دی. دغه محکمه هغو ظلمونو ته رسیدګي کوي چې د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ په کاسوو کې د سرب ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په دې موده کې دغه سربي جنرال د په کاسوو کې د سرب ځواکونو مشري کوله. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مولو نوریاس نوري واوریدل. کورنیو چارو وزارت وی د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې په نننۍ انتحاري کې لږ تر لږه څلور کسان وشل شوي دي. اخوا بیا په ننګرهار کې ملي امنیت د یوې پراخې انتحاري حملې د مخنیولو خبر ورکړې ده. مشرانو جرګه وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر رد شوی تقنیني فرمان ته د تایید رایه ورکوي.
متاسفانه د خپل تعهد خلاف قانون الکترونیکي تذکرو پورې تعلق لري. انتخابات دي، نور موضوعات دي، ټول دې پورې تعلق لري. دا شاته پاتې کیږي.
برېښنا شرکت وی له هڅو سره سره اوس هم داسې دولتي ادارې، حکومتي چارواکي او خصوصي فابریکې شته چې د برېښنا لګښتونه پرې پاتې دي.
در مجموع هر سال یا هر دوره پول طلبات پیشرفت میره.
د امریکا د ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د موضوع په اړه تازه تحولاتو په باب رپورت هم اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وی د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې چې په وزیر اکبر خان سیمه کې شوې ده لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. په عین حال کې رسنیو رپورټ ورکړی دی چې داعش د دې بریت مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. همداسې به زموږ همکار رحمت افغان راسره د کابل له سټوډیو څخه د تلیفون په لیکه کې دی. افغان صاحب، د دې حمله نور جزئیات د تلفاتو په اړه کاراته وایي، اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ، مهرباني.
بله امراد صاحب، زه شیبه وړاندې د پیښې له ځای نه راغلم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لومړنیو راپورونو له مخې انتحاري حمله د لسم امنیتي حوزې اړوند د وزیر اکبر خان په سیمه کې شوې ده. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د سه شنبې په مازدیګر شوې ده چې څلور تنه پکې وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي.
متاسفانه
حوالی ساعت 4:15 هغه ویل بده مرغنن مازیګر څلور بجې 15 دقیقې انتحاري حمله کوونکی چې ویل کیږي او تنکای ځوان و د لسم امنیتي حوزې اړوند وزیر اکبر خان په سیمه کې انتحاري حمله کړې ده چې د هغه راپورونو له مخې چې موږ تر لاسه کړی دي څلور تنه پکې وژل شوی دي او دیارلس نور ټپیان دي. داعش پورې اړوند اما خبری آژانس د دغه حمله مسؤلیت منلی ده. د حمله داسې مهال کیږي چې د روان مریض کال د جبزا په میاشت کې د کابل په زنباغ څلور لارې کې لیوي خونړۍ انتحاري حمله وروسته په وزیر اکبر خان چې یوه ډیپلوماټیک او خوندي سیمه بلل کیږي امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د کابل د نننۍ انتحاري حمله په اړه باندې بیلابیل ارقام ورکول کیږي. وروستي ارقام دا دي چې په دغه حمله کې څه شاوخوا و کسان وژل شوي دي. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل د نننۍ انتحاري حمله لپیخې نه دوی ته درې مړي او شاوخوا شل ټپیان وړل شوي دي. په سیمه کې موږ له عیني شاهدانو سره هم وغږېدلو. عیني شاهدانو په سیمه کې خبریالانو ته وویل دای وای زما د کور په سلمتری کې 14 واسو کله چې لکور وو تم څلور تنه په سړک پراته یو موټر سایکل سپور هم ټپي سو یو امبولانس راغی ټپيان یو وړل د انتحاری حمله د کابل د وزیر اکبر خان په 14 سړک داسې محل کېږي چې د افغانستان دفاع وزارت په وینا پیښي ته نږدې د دغه وزارت د نړیوالو اړیکو ریاست ودانۍ پرته ده. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه رحمت افغانو دوستانو چې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د نن ورځې د انتحاری بریت د جزئیاتو په اړه در سره معلومات شریکول. د پیښې په ځای کې زموږ همکار تمیم اخګر هم دا شیبه د تلیفون په لیکه را سره دی. اخګر صاحب دغلته اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا د تلفاتو په شمیر کې فرق راغلی که څنګه؟
بلې لکه څنګه چې افغان صاحب مخکې وویل تلفات هماغه دي، څلور کسان وژل شوي دي او شاوخوا 14 کسان په دې پېښه کې زیان دي. څو چې مخکې نجیب دانش د وزارت داخله بیان هم رسنیو ته په خبرو کې دا موضوع تایید کړل، خو هغې دې په هکله چې په دغه پېښه کې څو کسان اصلي هدف یې څوک وو تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې په دغه ځای کې چې چاودنه شوې دي انسانی مرکزي ارګانای د افغانستان ملي راډیو تلویزیون هم شتون لري. په دغه وخت کې د دوی کارمندان هم دغه صحینه تېرېدل، هغوی ته هم اسباب له اوښتي دي. په عین حال کې په دغه ساحه کې د ملي اردو یو څانګه چې ویل کېږي د انتحار کوونکي هدف د ملي اردو دغه څانګه وه.
بلې اخګر صاحب، هلته امنیتي چارواکي قدر سره نږدې وي یا که تاسو سره خبرې کړې وي، وزیر اکبر خان کې په وار وار دومره سخت حملې کیږي، د دې سیمې د امنیت لپاره چې ډیپلوماتیک سیمه ګڼل کیږي افغان حکومت هیڅ ډول اقدامات نه کوي او که اقدامات یې کافي نه دي؟
بلې، څو شېبې مخکې نجیب دانش وویل چې دوی په خپل سبا کې تاسو دا انتحار کول کې څنګه دغه صحیح تضاد رسول دي هغه په هکله اتحاد نظام لري او په عین حال کې دانش صاحب دلته زموږ سره شتون لري. اول چې دانش صاحب خام دغه پوښتنه مطرح کوي.
مهرباني.
السلام علیکم.
دانش صاحب محترم، خبرونه ته بخیر راغلاست. ما مخکې له خپل همکار نه هم دا پوښتنه وکړه چې آیا د تلفاتو په شمیر کې خو به فرق نه راغلی، اما څومره چې تاسو مخکې ویلي هغومره کسان وژل شوي؟
متاسفانه بله، چون که گفتم 4 تن شهید است به شمول یک خانم و 13 تن مجروح، در بین مجروحین هم خانم ها شامل است. شاید هم تعداد مجروحین تغییر بکنه، اما شهدا 4 تن است که مجروحین هم گیری به شفاخانه انتقال شدین و ساحه پلیس و تیم تحقیقاتی ما حضور دارند.
دانش صاحب ډیر زیات تشکر، لیکن کومه سیمه کې چې دا پیښه نن شوې او تاسو هلته ولاړ یاست، هلته هم امنیتي هم د افغانستان راډیو تلویزیون هم نورې حساسې او مهمې ادارې دي ودانې دي، او دا به وزیر اکبر خان سیمه ده چیرته چې زنبق څلور لارې د بریت جزئیات تر اوسه پورې پوره شوي نه دي، د دې سیمې د امنیت لپاره افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، څه پلان لري؟ دا خو بیا د انتحاری توانېدلی چې راغلی او دلته انفجار کړی.
تامین امنیت خود شهر کابل در اولویت کاری ما است. همه روزا ما تلاش میکنیم و کوشش میکنیم و با تیم های سایر نهادهای امنیتی مشترک کار میکنیم تا اینکه وضعیت بهتر شود. متاسفانه دشمن تلاش خود هم داره که با کوچکترین یک حرکت آرامش مردم را برهم بزنند. ده ها دستاور در طول هفته گذشته نیروهای امنیتی افغانستان داشتند و از چندین حمله و انتحار انفجار جلوگیری شد، اما متاسفانه امروز ما شاهد یک حمله در ساحه وزیر اکبر خان بودیم.
ډیر زیاته مننه دوستانو د کورنیو چارو د وزارت وان نجیب دانشو چې په کابل کې وزیر اکبر خان سیمه کې د نننې حمله لزای څخه ازادي راډیو سره ورسی معلومات شریکول. ډیر زیات تشکر دانش صاحب. او لکه څنګه چې د کورنیو چارو د وزارت وان ویل چې کایو خو حمله کیږي، بل طرف ته افغان امنیتي ځواکونه توانیږي چې د زینو حمله مخه ونیسي، او همداشان د حمله مخه په ننګرهار کې نیول شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي د هغه موټر بم پلان چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ننګرهار کې شند او تر هي د ډیورن کرخي اخوا جوړ شي وو، وای چې بریدګر هم اقرار کړی چې د په پاکستان کې روزنه تر لاسه کړی او دلته د ځانمرګي بریت لپاره استولیو. نور حال زموږ خبري آل شاه محمود شینواری وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وای د جلال آباد خر په یو ګڼمیشت سیمه کې د خنړې پیخي مخه نیول شوی او په توري یو ځانوژن کې بریدګر او دوه تنه نور ژوندۍ نیولي. د ننګرهار والی محمد ګلام منګل د سې شمې پورز لغرمی مخ کې پیوی خبری غونډه کې نیول شوې کسان او چاودیدونکو توکي رسنوي تخکاره کړل او وی ویل دا پیخه د ډیورنډ کرخې هاخوا د پاکستان په خاوره کې طرح شوې ده.
دا خبره واضح ده چې د برید لپاره پلان او طرحی په پاکستان کې شوې ده او کوم کس چې دغه درې کسان یې هڅولي دي هغه مخکې نوم د تاسو یاد کړه چې هغه یو پاکستانی دی سجاد په نوم سره چې د هغه لخوا د دغه برید لپاره دغه اشخاص او افراد هڅول شوي.
په نیول شوو کسانو کې د نصیب الله په نوم یو تن چې د پاکستان اوسیدونکی دی وایي دوه ورځې مخکې مخابراتو چوک ته راوستل شوی و او دا سیمه ورته په نقشه کې هم ښودلې وه چې د برید لپاره پلان شوی ده.
موزم کړی دی دغه مخابره په چوک باندې دلته روډي هم خوړلی بس هغه نه پس چې د هغه جان جلي دا مریض وو د دوای پسې تللی وو دا موږ دلته راغلی وو چې موږ دلته پلان ماته چې کم عملیات او کم ترتیب چې وو ماته دا ورکړی چې دلته چې دی اوس نام خو ماته نه دی معلوم موږ تا ته یو ځای راوشو سار پته سو دې باندې چې دی استشادی برید کوي چې بس دا کیسه وو دې لپاره موږ راغلی وو الله پاک دې کرم کړی دی چې الحمدلله موږ ژوندي وو.
دا چې یاد کسان د کومې وسوالې ډلې پورې اړه لري والی ګلام منګل وویل دا به وروسته په څېړنو کې څرګند شي. په نیول شوو کسانو کې یو د پاکستان او دوه نور د لغمان او کندهار ولایتونو اوسیدونکي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په خبرونو کې مو وردل چې په غزنی کې په 13 یوه میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لسګونه وسلوال او د غراز شاوخوا لږ تر لږه درې اویا افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغان سرتیرو د مرګ ژولو په اړه هم په افغانستان او هم د افغانستان متحدانو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. اوس د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت سره مفتش وایي چې واشنگټن د افغان ملي دفاعي ځواکونو د تلفاتو په اړه د معلوماتو له پټولو سره موافقه کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو پرون په دې اړه د څرګندونو پر مهال وویل چې دا کار پر افغان ځواکونو څارنه له خنډ سره مخامخ کوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د بل واشنگټن ترمنځ موافقه داسې شوې چې د امریکا پوز به د خپلو او افغان پوز به د خپلو تلفاتو شمیرې خپروي. تفصیل له احمد تکلو.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپ کوي امریکایي پوځیانو د تویلې دي چې د افغان ځواکونو تلفات په افغانستان پورې اړه لري او افغان حکومت غواړي په دې اړه معلومات محرم پاتې شي. ښاغلي سوپ کو د دوشنبې په ورځ پر دې پریکړه انتقاد وکړ او ویل چې دا کار ښایي د افغانستان د بیا رغونې په یوه مهم سکتور کې د بریاوو او ناکامیو څیړنه له خنډ سره مخامخ کړي. سیګار په خپل یو مخکینی راپور کې د روان کال په لومړیو کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله بوګنوونکي او د اندېښنې وړ بللې وه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له پوځي مشرانو سره داسې موافقه شوې چې افغان پوځ به د خپلو تلفاتو راپور ورکوي او د امریکا پوځ به د خپلو هغو. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په جګړو او تروریستي حملو کې د وژل شویو او ټپي سرتیرو د دقیق شمیر په اړه معلومات په خپل وخت رسنیو ته ورکړل شوې دي.
د حمایت قاطع سره زمونږ تفاهم دا دی چې هغوی خپل تلفات اعلانې مونږ خپل تلفات اعلانو. مونږ خپل تلفات پټ نه ساتو. کله چې په کندهار کې یو مسله رامنځته شوه مونږ په هماغه سات په هماغه دقیقه کې خپل تلفات د مطبوعاتو سره شریک کړل. کله چې ځنډ راځي د تلفاتو په اعلان کې هغه به دا وي چې روښانه به نه وي یا به مونږ سره معلومات نه وي. کله چې مونږ معلومات پیدا کړو مونږ خپل تلفات د مطبوعاتو سره شریکوو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپ کو همدغه زیادونه وکړه چې دا دوهم ځل دی چې متحد ایالات د افغان ځواکونو د تلفاتو د حقیقي شمیر له محرم ساتلو سره مخالفت کوي. د جان سوپ کو په وینا د امریکا پوځ د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې هغه مهال چې د امریکا او ناتو ډیره برخه ځواکونه له افغانستانه د وتو په حل کې وو هم له دې پریکړې سره مخالفت کړی وو. ښاغلی سوپ کو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو له مالي مرستو د کار اخیستو په اړه په خپل راپور کې همداراز ویل چې له 2002 کال پر اوروسته موده کې د امریکا له 120 میلیارد ډالر لګول شویو مالي مرستو څخه په سلو کې 80 د افغان ملي دفاعي ځواکونو پر رغونه لګول شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مشرانو جرګه وایي د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر رد شوی تقنینی فرمان ته د تایید رای ورکوي. د دې جرګې غړیو دا خبره د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسي جرګې د ولسمشر هغه تقنیني فرمان رد کړ چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه ولیکل شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه د افغانانو او د افغانستان د روانو حالاتو په ګټه ده، نو ځکه به په دې اړه د کمیسیون له بشپړه څېړنه وروسته ورته د تایید رایه ورکړي. فضل هادي مسلمیار دا خبرې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته وکړې.
تعلق لري انتخابات دي، نور موضوعات دي، دا ټول دي پر تعلق لري. دا شاته پاتې کی نو مشرانو جرګې ته درازي اوس په نصاب کم ده. مشرانو جرګې کې به کمیسیون ان شاء الله بکار کی. مشرانو جرګې به د خپل هغه تعهد په اساس چې د ملت ته لري داسې یو پرېکړه به کوي چې هم د ولس خیر به کوي، هم د ټولو قومونو احترام به شوی وي. ان شاء الله دې فرمان ته به تایید رایه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسي جرګې د ولسمشر دغه تقنیني فرمان د رایو په اکثریت سره رد کړ. ولسي جرګې د حکومت هغه وړاندیز هم رد کړ چې ګواکې د نفوسو د احوالو د ثبت اداره دی خپلواک شي. د نفوسو د احوالو د ثبت قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع دا و چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي، خو مشرانو جرګې تایید کړي و. او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان لمخې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي. سناتور شیر محمد اخونزاده بیا وایي کچېرې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه ذکر نشي، افغانان به دا تذکره وانخلي.
افغانان نه یو، نو بیا په افغانستان کې ګزارت څنګه کوو چې زموږ په تذکره کې افغان نه نشته؟ که ونه لیکل شي زه په دې مطمئن یم چې د افغانستان 50% افغانان به دا برقي تذکره ترلاسه نه کړي چې افغان او اسلام نه یې پشه کړي.
په همدې حال کې سناتور محمد حسن هوتک بیا وویل دغه فرمان د اختلافاتو قرباني شوی،
په دې خاطر چې د ولسي جرګې اوس د حکومت سره په خاص ډول د رئیس جمهور سره وقفه پیدا شوې ده. اوس هم د انتخاباتو لپاره دا و چې باید الکترونیکي تذکره ترجیح شي. دا عملي نه شي، بیا موږ د یو شفافو او رڼو انتخاباتو انتظار نه کوو.
د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د اکثرو سناتورانو ټینګار دا و چې د ځنګړي کمیسیون له څېړنو وروسته به د برېښنایي تذکرو په اړه د ولسمشر تعدیل شوي تقنیني فرمان ته رایه ورکړي. خو د افغانستان د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهانو له هغې ډلې کبیر رنجبر تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د اساسي قانون پر بنسټ کله چې تقنیني فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شي باطل اعلانېږي او مشرانو جرګې ته ناستول کېږي.
و امردل چې مشرانو جرګوي د ولسی جرګې له خوا د ولسمشر رد شوی تقنینی فرمان ته د تایید رای ورکوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان برېښنا شرکت ویله هڅو سره سره اوس هم داسې دولتي ادارې، حکومتي چارواکي او خصوصي فابریکې شته دي چې د برېښنا لګښتونه پرې پاتې دي. د دې شرکت رئیس د سه شنبې پر ورځ د برېښنا د نویو طرحو پلانونو د جوړولو په مقصد د برېښنا شرکت دولتي مسؤلانو په یوه مشورتي غونډه کې ویل چې دغه پورونه څه باندې 10 میلیارد افغانیو ته رسیږي. نور جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي لا هم یو شمېر دولتي ادارې، حکومتي چارواکي، د ملي شورا غړي او زورواکي د دوی په میلیاردونو افغانۍ پوروړي دي. د دغه شرکت رئیس امان الله غالب د سه شنبې په ورځ د برېښنا د تولید پیرودلو او رسولو په مقصد د برېښنا د ولایتي مسؤلینو په یوې مشورتي ناسته کې وویل د برېښنا شرکت ټول پوروړي مکلف دي چې د دغه شرکت پورونه ورکړي. خاغلی غالب ټینګار وکړ چې که دغه پورونه برېښنا شرکت ته ونه رسیږي د یاد شرکت پراختیایي پروژې به له ستونزو سره مخې شي.
در مجموع هر سال یا هر دوره پول طلبات بیشتر شده میره.
په مجموع کې په هر کال او هر دوره کې غوښتونکي پیسې ډیریږي. درې میاشتې مخکې مې ویلي و چې له یادو ادرسونو د غوښتونکي پیسې 10 میلیارده وي، خو اوس 11 میلیارده افغانۍ دي. د پیسو نه ورکول حرام دي. له همدې امله هیوادوال باید زموږ همکاران واوسي، ځکه هدف مو دا دی چې څنګه خلکو ته برېښنا ورسوو.
خاغلی غالب وویل هر کال له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو نه تر 300 میلیونو ډالرو پورې برېښنا پیرودل کیږي چې د لګښت د 10% عواید یې یا ضایع کیږي او یا د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولیږي. د یو ځل بیا پر ټولو پوروړو غږ وکړ چې که د برېښنا پوروړي په یو وار خپل پور نشي رسولی، برېښنا شرکت به ورته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې خپل پورونه په څو قسطونو کې پرې کړي. په وروستیو دوو کلونو کې برېښنا شرکت دوه ځلې عملي هڅې وکړې چې د برېښنا د پوروړو د میټرونو مزې پرې کړې، خو په دې کار بریالی نه شو. دغه شرکت شاوخوا درې میاشتې مخکې د برېښنا د پوروړو یو لیست هم خپور کړ. د دغه شرکت د معلوماتو له مخې برېښنا شرکت له 11 میلیاردو افغانیو پور نه سباندې 4 میلیارده افغانۍ د ځینو وزارتونو او دولتي ادارو او پاتې د ځینو زورواکو او د فابریکو د خاوندانو په غاړه دي. برېښنا شرکت مسؤلینو دا هم وویل د پوروړو لیست یې اړوندو ادارو ته هم سپارلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي که برېښنا شرکت له دوی مرسته وغواړي نو له پوروړو نه به د پورونو د وصولولو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل:
ما با تمام معنا در خدمت شان هستیم، آنچه که نیاز باشه
مونږ په ټوله معنا د دوی په خدمت کې یو. هر څه ته چې اړتیا وي پولیس او امنیتي ځواکونه حاضر دي. دوی د خپل وړاندیز مطرح کړي، مونږ به د دوی مرستندوی او له قانون سره سم به عمل وکړو.
اوس د افغانستان 80% برېښنا وارداتي او 40% کورنۍ ده. له دې سره سره د افغانستان ځینې خلک او د خصوصي سکتور استازي د خپلو فعالیتونو لپاره د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. ویل کېږي چې په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ګڼ شمېر تولیدي فابریکې په ټپه ولاړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې به د برېښنا د تولید شاوخوا 40 بندونه جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فیسبوک په خپل یو نوی رپورت کې ویلي چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی د امریکا د خلکو د سیاسي نظریاتو د بدلون په هدف د روسیې سیاستوالو لخوا لسګونه زره مطالب پر فیسبوک چاپ شوي دي. په رپورت کې ویل شوی چې دا مطلب د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې نږدې نیمایي رایې ورکوونکو ته رسیدلی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې اورو.
د فیسبوک دا تحقیق چې جزئیات رسنیو خپره کړي ښیي چې په روسیا کې د ډیره ایجنټانو لخوا 80,000 پوستونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نظر د بدلولو لپاره خپره شوي او ښایي 1.6 میلیون امریکایانو د دوو کلونو په اوږدو کې دا پوستونه لیدلي وي. د فیسبوک د دې څېړنې نتایج کانګرس ته د لیکلي راپور په بڼه افشا شوي او رسنیو ته رسیدلي دي. په همدې حال کې په دې راپور کې د بلې ټولنیزې شبکې ټویټر موندنې هم ښیي چې د انټرنیټي څیړنو د ادارې په نوم ټولنې سره د اړوندو روسي فعالانو لخوا په دې شبکه کې خورا زیات اکاونټونه جوړ شوي دي. د انټرنیټي څیړنو اداره د روسیې د حکومت په پلوي په تبلیغاتو مشهوره ده. ټاکل شوی چې هم د فیسبوک او هم د ټویټر استازي نن د امریکا د سنا د عدلي قضایي کمیټې غونډې ته په دې اړه معلومات ورکړي. د فیسبوک د ادارې لخوا وروستي افشا شوي معلومات ښیي چې په متحدو ایالاتو کې د روسیې د سیاست نو نفوذ تر هغې اندازې زیات دی چې فیسبوک یې مخکې اټکل کړی و. فیسبوک په خپل لیکلي راپور کې ویلي چې 80,000 داسې پوستونه یې موندلي دي چې د 2015 کال د جون او د 2018 کال د اګست میاشتو ترمنځ خپاره شوي او دا پوستونه ښایي د امریکا د ټولو رای ورکوونکو نیمایي نفوس ته رسیدلي وي. فیسبوک ویلي اکثر د پوستونو چې د فیسبوک د کارونکو پر پاڼو لیدل شوي او د نورو کارونکو لخوا لایک شوي د نژادي توپیر په څیر د ټولنیز نفاق او سیاسي مخالفت پرونکي پیغامونه درلودل. د فیسبوک د څېړنې له مخې دا پیغامونه له هغو تجارتي اعلانونو څخه جلا دي چې د روسي شرکتونو لخوا پر انټرنیټ خپاره شوي او د فیسبوک چارواکو یې مخکې د امریکا کانګرس ته راپور ورکړی و. په دې تجارتي اعلانونو کې هم تر ډیره د نژادي توپیر او مهاجرت په څیر نفاق پرونکي پیغامونه خپاره شوي و.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. څېړونکو داسې یو چپ جوړ کړی چې د انسان په بدن کې د دردونو او په ورته وخت کې د نورو ستونزو د حل لپاره او درملنې لپاره هم کار کوي. اسمت ساروان په رپورت لري.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هم مهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی د بدن خوږ شوې برخه په موقتي ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکي وایي چې همدومره کافي ده چې دا چپ پر پوستکي کېښودل شي او الکتریکي جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکي لاندې حجرو جنیټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنیټیک یې بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات 2 ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقه یې د یوه موږک پښه تداوي کړې ده.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو دنن وزید دوله ساته خبرونه ورستی خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله تشکر از شما مراد صاحب.